مې چا به ویل، ما بعضې وویل چې نه که د دیوال ونه لګي او د دې دیوال نه مرمۍ را واړې د حجرې منځ ته ولګېږي نو دېخ مخنیوی نه کېږي. وایي باران یې همدغه شانه ټول مازار بند شو، ټول خلک لکه در په در شو، څوک کوټو ته نه وتل، څوک وتښتېد لاندې پانډونو غاڼې ته، ډېر زیات تشویش شو، ډېر په منډو باندې خلک ولچاو دی.
حکومتي چارواکي بیا وایي د یادو بریدونو راپور او معلومات یې مرکزي حکومت ته سپارلي او همداراز یې د پاکستان بریدونو ته ځواب ورکړی. د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه خلکو د موږ په حریم باندې تیری کړی دی، هری نه بعد عکس العمل ښودل شوی، دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري، موږ هم لرو. جنګ د سپینه څوکه کې د سیمه خالدار نه دیخوا دلته نظامي میدان جوړاوه، دې لپاره موږ یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې، ضرورت په اساس باندې دوی نظامیان زموږ نظامیان همیشه جلسې لري هلته. موږ د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو، هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک
پاکستانی چارواکو تر وسه د یاد جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستانی ځواکونو د توپچي بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وخته او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي، خو مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
د سایبریا په تل کې اویماکان او فرخویانسک هغه سیمې دي چې له 1990 کلونو را په دېخوا په بله سیمه کې دومره هوا نه ده سړه شوې. په دې ځایونو کې هوا یو وخت سانتیګریډ منفي 8.1 ته رسېدلې وه. دغه یخې هوا ګرځندویان دې سیمو ته ورمات کړي دي. په اویماکان کې 1500 کسان ژوند کوي او په فرخویانس کې 1200 کسان. سږ کال د جون په شلمه په فرخویانس کې هوا د سانتیګریډ مثبت 8.3 ته ورسېده، چې شاید په شمالي قطب کې کله هم هوا دومره نه وي توده شوې. انا سلپت ستوا چې په کتابتون کې کار کوي او خپل ټول عمر یې په فرخویانس کې تیر کړی دی، په ټیلیفون ازادي راډیو ته وویل بس چې بهر ووځئ په څو دقیقو کې په خولو کې ډوب شي او اوړی کال په کال پسې تودی شي. د روسیې د هوا پیژندنې ادارې د فرخویانس د ګرمې هوا خبر د جون په دیرشمه تایید کړ، خو د سلپ ستوا او د سیمې د نورو اوسیدونکو په نظر سږ اوړی د وروستیو کلونو په پرتله عادي دی، چې په جولای کې عادتا هوا د سانتیګریډ تر مثبت 30 درجو لوړه وي. د فرخویانس ښار د روسیې په ساحه سیمه کې دی. په دې ځای کې د مځکې تر بل هر ځای هوا ډېره ښکته پورته کیږي. په فرخویانس کې په اوړي کې 24 ساعته لمر وي او په ژمي کې 2 میاشتې لمر نه تر سترګو کیږي. خو هغه ساینس پوهان چې د سایبریا په اړه څېړنې کوي هغوی سږ کال یو مخ استثنایي ګڼي. د کوپرنیک په نوم د اقلیم د بدلون څانګه چې د 2 مصنوعي سپوږمکیو چارې سنبالوي په یو بیان کې د جولای په 1 وویل شمالي قطب د نورې نړۍ په پرتله په ډېر سرعت تودې شي او د سایبریا شمال ختیځ سیمه د 2013 او 2019 کلونو په ترڅ کې د جون په میاشت کې یوازې 1 درجه تر سش کال سړه وه. جون یوازنی میاشت نه ده. په کالیفورنیا کې د بیرکلی ارت په نوم د هوا پیژندنې اداره څرګندوي چې سش کال لومړۍ 15 میاشتې د نورو کلونو په پرتله په روسیې کې 15.3 درجې د سانتیګریډ تودې وي. د تودې هوا له امله د ساحه په ځنګلونو کې اورونه لګیږي. د جولای په 15مه په 1383 سیمو کې د اورونو د لګیدو راپور خپور شو. د گرین پیس په نوم د روسیې د اقلیم د بدلون د پروګرام مشر بیسلی یا بلوکوف وایي چې فدرالي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړي. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې اورونو د مخنیوي لپاره نورو پیسو ته اړتیا شته، خو اورونه هغه ستونزې دي چې په سترګو ښکاري. موږ ډېر سیلونه لرو، وچکالۍ لرو او د اقلیم د بدلون له امله لډیرو نورو ښکاره ستونزو سره مخامخ یو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په ټکر کې ویژه خپل هم ډېر مخالي پیاب رخ شیر خان کی خ شیر خان قصد د مون درد دلې ولسته ا دې دې پورا چې دې دې ونر دلیار نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېش کاله شو زه موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هون.
په زر پانه کې به لند کې ساستونه واوري.
حلق په جړ غږ وویل لجیبه دې ټلیفون رئیس قلم پرزما کول به.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور لیرو بڅبد وړما یا بلک شک وکوما.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انزور دی چې د خپل پیژندنې تصویر پکې تر سرګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی ټولې جغرافیایي ژبنۍ قومي او مذهبي پولې لمنځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون آندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړي.
د خوست یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذل او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل اخوا ټولنې او ځوان نسل ته هم خپې پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انزوري ز سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو غانی نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزور دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستي هنرمن وای کچیر دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راجک شوی دي کلی ملت خلک موږ دیل چې دا غزل وای او کنه وای نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. دا سم شوی دی چې زور یې هم والد موږ سره غوړو ایندا کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شیرونه وایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک یې موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږون کې احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داس روحیه ورکول اړین دي چې هغه یوالي وطن جوړونې او مثبت کارونو ته وهڅول شي.
وړی کې نسل مون تعلیم ته دعوت کو دول تک سره مون ته سې سپیکر یې ولګو په کلی کومو کې ور جنا ټول خلک د په زرها او خلک وری زنانا اوس پنګیرای مریض ارڅ کې وری عوامو ته بیا دای هغه دای پیغام دای چې د سندرغاړي نه داسې غزل و نه وړي چا غنه بالکل بیا د منګ رادیو تلویزیون نه ریاست نه نیو کی بکی.
یو بل تن سیمای سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز استودیو غانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه غنی.
لکه دا اکثره د سواد دي د مون اکثر د ډیر هنرمندان نو باید د هنرمندان په سواد شي چې د دې خشر او د بادشه توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه د ساتنه د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داسې هنرمندان شته چې اوس بیماران دي مونږ خپل پیسې ورچو چې د هنرمند دومره پیسې نه لري چې د خپل بیماری علاج وکړي.
بلخوا د خوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپل خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولی چې ګواک یاد اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغه ته د ستونزې رسو همدا شم دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سمسار څوک راځي چې زه هنرمند یم او دا سوای چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه موږ غوښتنه وکړه
یاد دیوی خوست لپخوا رئیس اصیل سیمیز موسیقی لری چه دول سرنای شپیلی سرنده او رباب لپخوا ندودو او لطیره بی پیلی رئیس هارمونیا تبله و دی موسیقی نور آلات هم ورگرد شویدی کتون که وای د افغان حکومت دنده ده چه ده دی سیمی اصیل هنر او موسیقی دی ساتنی و دی او پیاورتیا لپاره لازم پاملرنه او کی
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوستې راکړی ده او د هغه مهال په غنو خبرونه کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړی کړو، وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ول ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي چې ډول چي دي. په نننی هنر جاج کې د اروخا ترکی د نثر د فن جاج خلو.
هنر جاج
مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو د هر کلی سره سم پختنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد ترکی د آثار او څېړنه او کتنه و څار کیا و چې د موضوع مو ټاکل او په همدغه موضوع مو بحث وک
لوی ارتي دا و چې ما د څنګهرل لک د نور محمد تریکی آثار چې لکه څنګه چې لازمه ده هغه خلکو ته نه رسیدلې یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خو دام له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اټکل نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت لمخ پیژن د یو لیکوال د یو ادیب د یو نو لیکونکي لیکوال په حیث نه پیژن نو ما لازمه وبلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر یو اړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثره پوښتنه دی چې د نور محمد ترکی د شخصیت دواړه خونه یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ولته پټول نه کېم ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد ترکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر ندي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارزه و؟
خو یو خبره ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یې لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل وي، هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره هم نه کوم چې کوم اړخ ښه و کوم اړخ نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بے پلو نه سپړو. معمولا موږ یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخلي طریقي اثار چې دی یا هغه ادبي اړخ سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي او یا یې د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه کاری کړی د ګر سره یې هغه ادبي ښېګڼې هم ورسره پرې ایښې دي. لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمني په غاړه واخلي که نه. او له هغه وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې په هر صورت کیسه دې ته راغله چې کئی د ادبی خګنو پاړه خبره کیدای ممکن لجنو ننګونو مشکلات سره یو څوک مخ کیدای زکه چې لغورسته خو بیا مبارزه سو پسی کیسه دا سوچي انتر وسلواله جګړه نو کنه کتا کدی چا خو ویلای نو بل په خامه خاوه په یو بل لوري بدل کیدای زه فکر کوم چې دغه سی یو
کشمکش
کشمکش او دغه سی حالت لمخي چازل نه دی کړی چې
تاسو د سیل چا سره مخ شوې چې درته ویل چې په د کار مکو نورو مترکه سیاسي لحاظ یو د بلې مفکورې سره
خو ملګرو او جنو خوخو ارچا به یو خبره کوله مګر زما خبره دا و زه خو د ادبیات یو شاګرد یم او د ادبیات د یو شاګرد په هیڅ هنر هنر دی چې هر څوک لري
او سلام سی به تاسو د اروخات ترکی پاسارو کتن وکړه و مس پړل سیډنه مو کاغه ټول ول وسل آیا د ترکی په اسارو باندې دغه د سیاسي مفکورې غیز وو
هو په ځینو شیانو کې لکه مثلا طبقاتي ناندولي کیسه چې ده لکه د هغه خپل هیومنست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه پاللې ده په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې ده د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو خناول یو کیسه او یو هغه څه شي چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول ولري په خپل ځای کې په خپل هغه لري ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شي وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکسته
د پکیو آی دغه لیکنې مثلا بنگ مسافری څړه او د تورته نوري سنگسار او زینو کتابونه چاپ شوې دي د لهغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګي په لاس کې اخلي له د وړاندې لیکلو کله د روسي ملي کړه
ښا د ډیر کار لغه مخ کې کړي دي سړی داسې احساسي لکه یو د پاسار کې لکه یو د ولفت صاحب خبرې یو داسې احساس چې د آرام نه پریږدي د پور کړی د بل اخره د دل لپاره جوړی چې یو وخت په اصطلاح راکاره سی لکه یو څه شي چې په انسان کې دنه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي او څه شي چې ما ولوستل یا زه چې ګورم زه فکر کوم چې ننم زه هغه سی بی عدالتی او ښکاریم یعنی د ټولنې نهایت ډیر واقعیتونه ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راویس پړي یا دراس پړلی وو هغو سره موږ نن مخ کیږو زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن نه خو سل کاله مخکې وو خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی یعنی اټکل داس نه و چې نن دې موږ په غلط کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولې اوس مثلا سنگسار ناولې زه مثال درته سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي عینی کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندې په اړه تکرار شو یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووای بیا کیسه درته معلومیږي چې شهیدی فرخوندې کیسه څه یا چې شهیدی فرخوندې کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې والک دی نو یو څه د ټولنې د خیرازی خبره کوي له سیاسي ملا سره ټکر کوي
او سنگساری
او بل جالب خبره څه شو کله کله په کار دانه دي چې موږ ډیر مصنوعي او په اصطلاح کله شو تقليدي کیسه مخکې وو د ترکیو خواله ده چې خورا په جرأت خبره کوي هغه ځای ته ګوته وروړي چې تی د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کول مګر ته یې کوي
سلام صاحب همدلته غواړم یو بل پوښتنه وکړم تاسو خو د اروخات ترکی ناولونه مل وسل ولنډ کیسې مو ولوستي په هغه وخت کې په افغانستان کې التم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکی دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ آیا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زپل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې؟
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمانی کوي. زه چې اوسم په کلي کې په مسجد کې ناست یم او د طریقه سپین ناول لولم یا سنگسار لولم یا ایڅړ لولم، زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم. کنه هماغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی ویلي دي هماغه بې عدالتي د تکراری، نو د ټول فوکس لکه ټول ټینګار په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده، او بیخي ګڼې موضوعات ته رانغړل دي. لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی. یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپله خوا به روانه وه، مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی.
تاسې مخکې د ترکی د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراری یو موږ ګورو، په فکري لحاظ پیغام هم همدا و چې باید تغییر راشي. ژبه د تغییر په حال کې ده، هغه ژبه چې د ترکی په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې. خامخا تغییرات پکې راغلي دي، د جوړښت له مخې، د کلماتو له مخې، هغه د نورو خواوو له مخې تغییر پکې راغلی. کومه ژبه چې ترکی کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري؟ هنري ژبه چې کارولی
ترکی خامخا به لکه اوس چې څه شی لیکل کېږي، لیکنه نثر چې کومه ژبه کېږي، معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو. ترکی په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي، او هماغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده، او سلګونه کلونه نوره به هماغه کیسه هملته په کلي کې پاتې وي. دی د کلیوال په ژبه غږېدلی، او په کلي کې خو نه پوهېږي چې ژبه هماغه سي دغه ده.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو وتلې محلي سندرغاړې استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي، سوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي، او په आवाज او انداز کې سورلې هم ورزه کوي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي.
فنکار
دادا دوستاس تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله، څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله؟
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی، او دې سره می واسي دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله. بالکل
استاد، که داسی نظر واچو چې زمونږ د پښتو محلي موسیقي چې دا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده، اوس دغه نوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمونږ هغه د اصلي موسیقي رنگ یې پیکا کړی دی، څنګه کېدای شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو؟
هغه پخوانی موسیقي چې کومه وه په هغه کې یو خوند او لذت او مزه وا پکې، نو که غزل او هم ډېر او مانادار شعر به جوړ کړی یا په تلویزیون یا په راډیو کې به ول د کدا زمنګ زیبا وطن ګور څومره وخت به استاد ول میډ ویل دی دا اوسه پوری چلیږي خلک خوخه دا اوسنی موسیقي خو که نن شعر ویل یو لس ورځې دوران یې نه لس ورځې بعد یې څوک بیا ورینه. زه دا خوښ کوم به چې هغه پخوانی کوم موسیقي زمنګ ده هغه به چې دوی تازه وساتي، هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او آرامه موسیقي ده. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کې راوسته دا خو بس پوش رقص ده
کدا راته وای چې سو کال بکیږي چې تاسو د موسیقي میدان ته راوتی وي او وستاس تاسو سوګو
زما خو تقریبا 15 دیش کال شو زو موسیقي ته راوته ما خدای دې وبخي اوس وفات شو ده نه هنر ته مغیب زراويسته ما استاد جګر پارن مې دو ډیر یو خو محلي سندرغاړ و نو هغه داسې دغه نه خو صرف دغه متوجه دغه کار ته غي ذکر ما کنه نو هغه نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شوم او هغه ته بیا ما شکر کړ خو سره نو هغه بریالي سمدی ماما دی هغه تقریبا 2300 شاګردان لري سیدا ګل مینا او بندر بشیر ننګرهاری زه مطلب شاولی پور چې دینه یاد نه کړنه ده نو او ډیر استاد سره دی نو هغه ته ما شکر کړ خو سره بیا ما الله دې ژوند دې لري ژوند دې اوس هم هغه موسیقي خو بس کړی ده
خپل شاګردان لري سو تنو ته بده زکړه کړی وی کاغه د ارمونی وی یاد چې د आवाज د کر جوړول وی
استادان خو مونږ نه شو جوړی دی استاد ډیر مشکل کار ده بیا هم 15 پاره ساين شول پور شاګردان زو لرم
دا شاګردانو ته د موسیقي کومه ل ورزه کوي تاسو
ارمونی بعضی شعر و شاعری بعضی ترجمه ورته خیر از ما خپل شکر مونږ ده ارمونی
او کدی دی نو ځوانانو بیا داسي आवाज زنی زکی ټټو جکیږي دا غوي موازنه هم ورته ورخودل شي
بله سر بله بله هغه طریقه مونږ درازي مونږ ته استاد ویلي او شاګردیم کړی لګو نشه تقریبا 15 کال پورې ما خپل شاګردی کړی دا او نو هغه طریقه مونږ ته زده دي مونږه چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقه هغه مونږ زده کول شو
استاد ک د مشال لړیو اوریدونکو ته داسي یو داسي محلي سندره داسي لګشان وغږوي مونږ هم خوشاله شو او اوریدونکو هم خوشاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سهارې خلق ډیر دې په آباد خپل کورنا سهارې جانا نمړې کجوندې سهارې میرا سفر مې دې کوڅو کې غلوینا سهارې وړلې نو سهارې شمع لګي ګونه پانه رجوینا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډی کیسې پکې یو ځای چاپ شوی په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي د زرپانې په ننانې پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبرخیل ل اشر څخه لنډی کیسه ستونه در اوروي
زرپانا ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم خېوی پوستکی سوتره کاریدل یو دم می لتیش سره څوک ولګید مخ می ورواړو یو کوچنی حلک می لڅنګ منډه واخیسته سور زوړ پراشوتی جمپر یې په ګڼه ګڼه کې تر ډیره کاریده لکیلو ډکه کڅوړه می را واخیسته سړک ته ور وګرځیدم زنګ راغی کشر ورور می وو ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم جړغک می واورید ها مخ می ور واړو د سر پراشوټې جمپر حلق قلم راته نیولې وو حلق په جړغک وویل لجی به د ټلیفون رئیس قلم پر زما کول بیت حلق ته می وکتل چاو دی یخ وهلی بغوري سرول حلق په خواره خوله وویل ډاکټر یې و می خندل نه باکس دې د ډاکټرانو غندې دی ما ویل چې د ستوني دوا براته ولیکي مخامخ تعمیر ته می غوته ونی ولا هلته ورشه ټول له ډاکټرانو ډاک دی لچا پوښتنه وکه د ستوني ډاکټر به پکې وي د هلک سر وزړید ورغلم 225 واړی هلک یو دم پورته وکتل په یو روان موټر پسې منډه واخیسته پیاز را پزړ شول بکس می کې خود خو په جیب کې وازه د موټر کرایه را پاتې و د هلک ستړی غږ می واورید خپل تاواني شو ور ومه کتل ما شوم په غوسه کاریده و مې ویل په موټر پسې ولې منډي وهې حلق پر خپل فضا لستونه تیر کړ شخصي موټر دی خو خلک وړي مخ چغي وهو کمپنی کمپنی موټروان 15 افغانۍ راکوي. خدا درې ورځې می کار نه دی کړی. و می ویل بلی ستونه می خوګیږي ناسته په زوره چغې نشم وهلی. همدا اوس می چغه کړه خود موټروان خوخه نشوه. په بیا کې می هم کمواله راوست درې افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. دوی کیلې می ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله. بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې دوی نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیلا خولې ته ونیوله. په ډکه خولې یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو څو ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اوري، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څیښه کړې. خندا راغله. ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې هینګری وګراوه. ورو یې وویل کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بېلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده. خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ وو او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل. د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزي په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خ خط خاونده وه او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوش خطه وه چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله. او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دي، دی په خپل خ خط خپل پښتو کړی بوستان لیکلی وو چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټي خزاني پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعار نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره و. خو په خواشنی سره چې له هغو څخه اوس کوم نمونه نه لرو،
یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټي خزانی مولف را نقل کړی دی چې د زرغونی د کلام سلاست او متانت سینخ کاری. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یو مخصوص ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقل اثر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدي د بستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلې دی او د زرغونی له بستانه پاتې دی داسې دی. اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، ایرې خاورې چا له بامه را چپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سوکه کړ په ایرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکې دوسو، چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، له ایرو به څه بد وړمه یا به لږ شکوه کومه، هو پوهانو ځان ایرې کړ، هو پوهانو ځان ایرې کړ، له لویینې یې ځان پرې کړ. څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل. لویی تل په گفتار نه ده، لویی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
چاپانۍ یا بینجو د کندهاري محلي موسیقۍ هغه آله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي، او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقۍ دغه آله پکې ونه غږول شي. پټه دې نه وي چې د کندهاري محلي موسیقۍ په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینی له کندهاره د جاپانۍ یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندې پاتې ده، او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
په دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانۍ موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانۍ پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینهوال په ښارونو کې هم زیات شوي، او د خوښۍ داسې بانډار دی نه وي چې د موسیقي دغه آله دې پکښې ونه ژغول شي. په کندهار ښار کې د جاپانۍ یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیر دی شکلون رئیس په کندهار کې د ش جاپانی جوړون کې په توګه شهرت لري. د بنجو پاړه وای چې د بنجو ژغون کې اوس د غاله په مسلکی ډول ژغوي، نو ځکه په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، و ډیر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډیر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوکیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه خراش اغیز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بنجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلی مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلی سره سندرې خوښوي.
عباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډ یې د ژوندانه په رنګ کې رنګ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د د خود سرۍ او سرکشۍ په نتیجه کې راغلي آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چینجه دی چې ډیر لری له نظر دی، بادشاه دی د وایرسو وای تاج هم په سر دی، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لوله پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لوله پکړو. نرسانو خویندورونو ته بے کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواس دی او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کندو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جمعات کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبګار شو، راځي چې په جړا په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنی خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضی کړو. اے ربا اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، اے رب ټول عالم د دې آفت نه په امان کې، راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان.
وبادا ګیر کړي نړې دربخه، وبادا ګیر کړي نړې
ولاړ د ژوندون پورا بیړې در بخه یو ولاړ د ژوندون پورا بیړې در بخه وبادا ګیرګ